د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په وخت مخام تر وو بجو دوام کوي. په یوه بل خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د نړیوالو کرکټونو ډله وایي افغانستان پر هغو محلي پولیسو ورستر بل ډېرې اتکا کوي چې ورته ارزانه دي خو خطرناک او په جنایتونو کې هم لاس لري. پر دې موضوع سربیره د غراز پر ځینو نور موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب خبره کړي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه مو د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې د افغانستان له اقتصاد وزیر سره خبرې کړې دي. انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام هم د تخبرو خو لومړی قاسم سولمل ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې پام کړئ څو سرټکو ته. بامیان به سبا ته د 2015 کال لپاره د سارک د جنوبی اسیا د سیمه ایزو همکاري د سازمان د فرهنګي مرکز په توګه رسمن اعلان سي. په دایکوندي کې لس ماشومان په یو ترافیکي پیښه کې وژل سوي دي. او چارواکي وایي یو هوایي برید د عراق په هوایجه ښار کې د اسلامي دولت ډلې د موټری بمونو جوړولو فابریکه په بشپړه توګه له منځه وړي. د هم د دې محل پوره خبرونه ټاکل سوی دی چې سبا بامیان ښار په رسمي ډول د سارکیا د جنوبی اسیا د سیمه ایزو همکاري د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان سي. تمه ده چې د ولسمشر دوهم رستیال محمد سرور دانش، د اجرایي رئیس دویم رستیال حاجی محمد محقق او شاخو سلطنه بهرنی میلمانه او ډیپلوماټان په غو مراسم کې چې په همدې ارتباط د بامیان په ښار کې جوړیږي ګډون وکړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند محمد امین باوري ازادي رډیو ته په دې اړه وویل
سازمانهای بین المللی
که در کابل تشریف دارن دوی دا نړیوالو سازمانونو استازی چې په کابل کې فعالیت کوي د سفارتونو استازی او د یونسکو غړي بچی له افغانستان سره په کلتوري برخه کې مرستې کوي. په دې مراسمو کې ګډون وکړي. تر دې مخکې د غزنی ښار په 2014 کال کې د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه نومول شوی و. د دایکوندي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په ترافیکي پیښه کې د شونځیو لس د کوونکي مړه او 15 نور ژوبل سوي دي. د دایکوندي سرپرست والی حبیب الله رادمنه شازادې رډو ته ویل چې دا پیښه تیر مازیګر په میرامور ولسوالۍ کې سوي ده او په خبره د ټپیسو ماشومانو له ډلې د 12 روغتۍ وضعیت نازک دی. نوموړی زیاتوي چې په مړو کې نه انجونې او یو هلک شامل دی چې عمرونه یې له اوو نه تر 13 کلونو پورې دي. ښاغلی راتمنه شوای چې په دایکوندي کې د سړکونو د ناسم کیفیت له امله یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې په دغه ولایت کې 13 تنه په ترافیکي پیښو کې مړه سوي دي. د افغانستان د کورونی چار وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په هدف یو او یو کسان د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. د کورونی چار وزارت په یو اعلامیه کې څرګنده کړې چې په کابل کې د عملیاتو پر مهال نشته 900 کیلوګرام هیروئین، تریاک او چار سم ضبط کړي دي. په دې اعلامیه کې چې پرون خبراسو ویل سوي دي چې یو لس موټر او 900 وسلې هم له قاچاقړونکو څخه پولیسو ترلاسه کړي دي. چک جمهوریت یو شمیر پرمختللې طبي وسایل افغانستان ته ورکوي. د بګرام په هوایي ډګر کې د امریکایي ځواکونو پر وختونکې چکی ډاکټر ایفو کاشپار کول 15 اندسکوپی به ډیر ژر افغان ډاکټرانو ته وسپارل سي. نوموړي د چک خبري اژانس ته ویل هیواد دغه وسایلو د روزنې لپاره یو شمیر افغان ډاکټرانو ته په پرا کې د زده کړې امکانات هم برابروي. او د نن لپاره د کابل بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثرو سره په دا ډول بدلی شي. یو امریکایي ډالر شپږ افغاني، یو انګلیسي پاوند، یو نوی افغاني شل پوله، یو یورو وش په افغاني ډیر شپوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 15 تیا پوله، زر رانی تومان ول افغاني نوی پوله او زر پاکستاني کلدار 1500 افغاني. د راپورونو لمخې د ایران د اسلامي جمهوریت د مؤسس روح الله خمینی د مړینې د کلیزې په مناسبت مراسمو کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی وینا څو واره مختل سوه. روحانی د تهران په جنوب کې د خمینی په مقبره کې د وینا په ترڅ کې په داسې حال کې د یووالي غوښتنه وکړه چې د په وینا هیواد له دښمنانو سره مخامخ دی. د ایران او لویدیځ خبری رسنیو د راپورونو لمخې په دې وخت کې یوې ډلې شعارونه ورکول چې نوموړی دې ته اړ کړ چې لنډه دمه وکړي. د ایران نیمه دولتي اسنا خبری اژانس وایي یوې کوچنۍ ډلې هڅه ولې چې د روحاني وینا ګډ وډ کړي. په داسې حال کې چې ځینو نورو د غپم لاټړ د الله اکبر ناری وهلې. د فارس خبری اژانس وایي ځینو هم مړې دیوي امریکا شوار نه ورکول. د ایران سختریزي د روحاني پر ټولنیزو سیاستونو او د نړۍ له قدرتونو سره پر اټومي خبرو اعتراض کړی دی. چارواکي وایي یو هوایي برید د عراق په هوایجه ښار کې د اسلامي دولت ډلې د موټري بمونو جوړولو یو لویه فابریکه په بشپړ توګه له خاورو سره خاورې کړې او ډېر تلفاتې اړولې دي. د هغې چاودنې چې د دغه برید له امله رامنځته سوې ژغونه 55 کیلومتره لرې په کرکوک ښار کې چې کردان پرې کنټرول لري اورېدل سوې. عراقي چارواکو ویل دغه حمله د امریکا په مشرۍ ائتلاف کړې وه. یو عراقي ډګروال فرانس پلس اژانس ته وویل چې دغه فابریکه چې پکې ټانکونه هاموي او یوه زیات اندازه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای سوې وه په عراق او سوریه کې تر ټولو لویه فابریکه وه. د کرکوک ولایت د امنیتي کمیټې مرستیال محمد خلیل الجبوري د دغې حملې چې پرون وختي سوې جزئیات تایید کړل، خو زیاته کړه چې په دغه حمله کې یو زیات شمېر د اسلامي دولت ډلې غړي او ملکیان هم وژل سوي او دغه راز ټپیان سوي دي، خو دقیق شمېر یې څرګند نه کړ. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپوړي استازي په واشنگټن کې وویل داعش یو نړیوال ګواښ دی. امریکایي جنرال جان ایلن تېر ورځ د امریکا او اسلامي نړۍ ګډې غونډې ته د قطر په مرکز دوحه کې وویل ښایي د یوه نسل د عمر په اندازه وخت په کار وي چې د اسلامي دولت د یاغي ډلې مفکوره ورکه سي.
Like defeating Daesh's ideology
will like دایو اوجدا مبارزه ده داسي برخي لکه د داعش د ډلې د مفکوري ماتول ممکن یو نسل یا تر دې ډیر وخت اړتیا پیدا کړي، خو مشکوله سو او باید د دې غواښ مخې ته ودرې شو. جنرال آلن تر دې او رسمخ کې په پاریس کې او هلته د شلو هغو هیوادونو له وزیرانو سره چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد ائتلاف کې غړیتوب لري خبرې وکړي. د جنرال آلن په وینا د امریکا په مشرۍ ائتلاف د عراق په یو شمیر سیمو کې د داعش وسلوال مات کړي دي او دغه ډلې چې مخکې کومې سیمې نیولې وې د هغوی 25% لاسه ورکړي دي. د چین دولتي رسنۍ وایي د ژغورنې کارکوونکي په یاکڅي سیند کې د ډوبیسوي کښتۍ له ځایه مخ په کښته 115 مایله ساحه پلټلې چې که له پیښې ژوندي پاتې سوي کسان پیدا کړي. تر اوسه د دغه کښتۍ 370 سپرلۍ ورکې دي. ژغورونکو د 15 مړې له سیند را ایستلې، یوازې 14 تنه ژوندي ژغورل سوي دي. په دغه کښتۍ کې چې ناڅاپه چپه سوه 456 تنه چې زیاتره د زیات عمر لرونکي سیلانیان وه سپاره وه. د سینهوا خبري اژانس خبر لمه خې ژغورون کې د دې لپاره چې د کښتۍ د ننه خونو ته شل لاسرسی پیدا کړي غواړي او وشته پاسنۍ اړخې سورې کړي. او د اوکراین په ختیځ کې د جګړو راپورونه خبره سوي دي. دغه هیواد پوځ وایي چې روسي پلوه بلتون غشتونکو په ټانکونو هوانونو او توغندیو د دونیتسک په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو ډزې کړې دي. د اوکراین د پوځ ویاند اندري لیسینکو د چهارشنبې پر ورځ وویل بلتون غشتونکو حکومتي ځواکونو په بمونو او درنو وسلو په نښه کړل. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل سوي وه چې د بریدونو پر مهال د دونیتسک په لویدیځ کې دوه ملکیان وژل سوي دي. په دې ترڅ کې د روسي پلوه بلتون غشتونکو یوه قومندان ادوارد باسور تور پورې کړی دی چې لومړی اوکراینی ځواکونو د دوی پر سنگرونو ډزې کړې دي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که غوړی به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې سبا به میان ښار په رسمي ډول د سرک یا د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکارۍ د سازمان د 2015 میلادي کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلانېږي. د امادګۍ په باب له خپل خبریال واورو. د نړیوالو کرکچونو ډله وایي افغانستان پر هغو محلي پولیسو ورځ تر بلې ډېره اتکا کوي چې ورته ارزانه خو خطرناک دي او په جنایتونو کې لاس لري. د فاریاب یو اوسیدونکي هم د محلي پولیسو د ناوړه چلند خبره ومنله.
اگر انداز ما پیه اونجا تکاوی جور کرده که این بنام پول چرخه جور کرده از یک طبقه و زیرزمین دور میکنه مردم از زده زده میگه.
بشری اخون و فعال دلی در افغانستان پر کانون کردی کارگران و حالت به اندیخنی ور و باله.
منتدا پر داگه سوا چی امادن که کارگون که پدیر خراب وضعیت شرایط بی کار کهی. حتی دا حقوی لباس، حتی دا حقوی سرازباب و وسائل نشت. ظرفتون ادیر ضعیف دی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه مو د اقتصاد له وزیر سره د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې خبرې کړي دي.
د افغانستان اقتصاد تاسو ټول ملت معلوم دی چې په ښه وضعیت نه دی او کار غواړي چې دا ښه شي.
د انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. بامیان خار د سارک یا د جنوبی آسیا د سیمیزو همکاریو د سازمان 2015 میلادی کال د فرهنګي مرکز د اعلان لپاره تیاری نیسي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، تمه ده چې په هغو مراسمو کې چې د افغانستان د حکومت لوړ رتبه مشران او ځینې د بهرنیو هیوادونو استازي هم پکې برخه واخلي، په پام کې ده چې په دې ښار کې ترتیب شي. د کابل د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن را سره د ټلیفون په لیکه دی. تورمن صاحب، تیاری څنګه روان ده په بامیان کې د بامیان ښار د فرهنګي مرکز لپاره؟
بلې نوري صاحب، تاسي او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، د بامیانو ولایت سیمه ییز چارواکو ویلي دي چې د سارک هیوادونو د فرهنګي مرکز د پیژندنې په توګه دوی چمتووالی لري. محمد آصف مبلغ د بامیانو ولایت سرپرست والی خبریالانو ته نن ویلي دي په یوه خبري غونډه کې چې دوی د بهرنیو او کورنیو میلمنو د هر کلی لپاره هم لازم تیاری نیولې ده.
برنامه هایی را که در افتتاحیه داریم، روز اول قبل از ظهر برنامه رسمی داریم، رسمی افتتاحیه که با سخنرانی مسئولین و مقامات حکومتی و مهمانان ما در واقع خواهد بود. بعد از ظهر کنسرت داریم و نمایشات ورزشی داریم، بیشتر یعنی محفل فرهنگی و هنری و ورزشی است. فردای آن روز یعنی روز دوم ما روز جهانی محیط زیست را در پارک ملی افغانستان بند امیر تجدید میکنیم.
بله، دغشان ویل شوی دی چه هنری پروگرامونه، فرهنگی پروگرامونه، ورزشی پروگرامونه و پا بند امیر که ټول تر سره شي. د غلغلې د شپې تر څنګ وای چې د غزل وشپه به هم جوړ شي، چې په دې کې به افغان شاعران او د بهر نه کوم ملمانه راځي، هغه هم خپل شیرونه ویلې شي. د هندستان د غزل د موسیقي وډله هم راغلي ده چې دوی به په دغه شپه باندې خپل هنري پروګرامونه ولري. مل پاسوال خدایار قدسی د بامیان ولایت د امنیت قومندان د ویلی دی چې دوی د امنیتی تدابیر هم لري چې په دغه ورځو کې به خاص امنیتی تدابیر نیول شوی وي.
تا کې به اضافه نیروی امنیتی ولایت بامیان از مرکز آمده، کندک ناقصی از اردوی ملی است، کندک لوای پنج نظم عامه مربوط پلیس است و از ریاست محترم امنیت ملی در ولایت بامیان آمده. با توجه به قطعاتی که از مرکز آمده و همچنین نیروهایی که ما در سطح ولایت بامیان داریم.
دقشان تیر ورځ چې کومې خبرې مونږ د افغانستان د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ویان ښاغلي امین الله باوري سره درلودلې، دوی وویل چې د اطلاعات فرهنګ وزارت وزیر ښاغلی باری جهانی په خپله په دغه پروګرام باندې کار کوي. د یوې اونۍ راهیسې په دې باندې دوی جدي کار شروع کړی دی او هیله یې څرګنده کړه چې دا یو ډیر ښه فرهنګي پروګرام وي.
بلې، اجمل تورمن له تاسو نه مننه. لدی مخ کې د افغانستان غزنی ښار هم په 2014 میلادي کال کې د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه نومول شوی و. خو د بامیان ښار لدی په لاره هم ډیر مهم دی چې د 2015 میلادي کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي، چې په دې ولایت کې د بودا نړیدلو مجسمو ته د نړیوالو پام یو ځل بیا واوري. که څه هم له 2000 کال راهیسې تر اوسه څو سازمانونو او څو دولتونو ویلي و چې دغه مجسمې چې طالبانو په بمونو والو زولې بیرته رغوي، خو تر اوسه پورې د رغولو لپاره لازمه پاملرنه نه ده شوې. او بامیان هغه ولایت هم دی چې له جنګونو مخکې ډیر نړیوال سیلانیان ورتله. د فرهنګي مرکز په توګه له اعلانېدو سره به یو ځل بیا د نړیوالو سیلانیانو پام د بامیانو ښار ته واوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نړیوالو کرکټچونو ډله وایي افغانستان پر هغو ملیشو ورستر بلې ډېرې تکا کوي چې ارزانه او خطرناک دي. یو شمېر دغو ملیشو چې شمېر یې دېرش زرو ته رسېږي په هغو سیمو کې چې مسؤلیت د امنیت ټینګښت دی جدي سرغړونې ترسره کړې دي. د نړیوالو کرکټچونو ډله وایي د افغان محلي پولیسو په نوم د دغو ملیشو غړي د ملکانو په وژلو درغلیو غلا جنسي تېریو سړي تښتونې د مخدره موادو قاچاق او په زور له خلکو د پیسو اخیستلو په اعمالو کې لاس لري. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې حکومت پر دغو محلي پولیسو او نور ملیشو په داسې حال کې ورستر بل ډیر اتکا کوي چې حکومت د طالبانو د پسرلنیو حملو د مخنیوي هلې ځلې کوي. د حکومت پلاوه محلي پولیسو رامنځته کول د امریکا د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د طالبانو په وړاندې د سیمه ییزو خلکو منسجم کول دي. نن ورځ دغه محلي پولیس د جبهې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. غړي د عسکرو او ملي پولیسو په نسبت درې تر شپږ چنده زیات وژل کیږي. حال دا چې د دغو پولیسو ټول مصارفات په کال کې یو سل شل میلیون ډالر دی. د نړیوالو کرکچونو ډله وایي دغه محلي پولیس په هغو سیمو کې چې باید پولیس وي ورستر بل د یاغیانو او د زورواکانو په څیر چلند کوي او حکومت ته ګرانه ده چې مخه یې ونیسي. د نړیوالو کرکچونو ډله د یو شمېر چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي په راپور کې د دغو محلي پولیسو لخوا چې د امریکایي ځانګړو ځواکونو جزوتامونو سلا مشوره ورکړي د سرغړونو په ترڅ کې په فاریاب کې د یوې ډلې پولیسو یادونه کوي او وایي د محلي پولیسو دا ډله چې په جنسي تېریو او غلا تورنه ده حتی له یوې وچه شوې څا څخه چې له مارانو ډکه ده د شکنجې په توګه کار اخلي. په فاریاب کې دغه محلي پولیسو د سرغړونو مسأله د جانداد په نامه د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ یو قومي مشر څه موده مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړی و او ویلي و چې دغه پولیس له خلکو په زور پیسې اخلي او هغوی شکنجه کوي.
همې کله ما ارباب قریا هستم، کله سیاست خانه است.
زه د کلی ملک یم. په کلی کې دیرش کورنۍ ژوند کوي. ټول دغه کورنۍ پیسې راټولوي که دغه پیسې باج ورنکړي هغوی د پلچرخي په نوم یوه درې پوړیزه تهکاوي جوړه کړې، خلک پکې اچوي، شکنجه کوي او په زوره ترې پیسې اخلي. ملګرو ملتونو په 2014 میلادي کال د 350 ملکیانو مړینه ثبت کړې چې د حکومت پلوه دغه محلي پولیسو لخوا وژل شوي. دا د 2014 کال په نسبت تقریبا درې چنده زیاته ده. د نړیوالو کرکچونو ډله وایي په هغو سیمو کې چې دغه محلي پولیس فعالیت کوي سیمې امن شوي نه دي او یادونه کوي چې په 5 ولایتونو کې چې دغه محلي پولیس نشته د جنایتونو کچه د 2014 او 2014 کلونو ترمنځ په سلو کې 20 ښکته شوې ده. دغه ډله په دې راپور کې د افغانستان له حکومت غواړي چې پر محلي پولیسو څارنه زیاته کړي او له بشري حقونو څخه د سرغړونو په ګډون د هغو د کړو په اړه په منظم ډول راپورونه ترتیب کړي. د نړیوالو کرکچونو ډله دغه راز وایي حکومت باید هغه ډلې په نښه کړي چې امنیت یې خراب کړی، د هغو شمیر باید کم کړي او له منځه یوسي، نه دا چې دغه پروګرام ته پراختیا ورکړي. افغان امنیتي چارواکي په یو شمېر سیمو کې د محلي پولیسو د بد چلند او د سرغړونو مسله تر یوه حده مني، خو وایي تر ډیره د محلي پولیسو د کلیوالي سیمو په امن کولو کې اغیزمن رول لوبولی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي. او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. جانقال کوزي د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکی اوروي.
برتانیا چاپ ګاردن ورځپاڼې په وروستیو ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې د افغانستان او پاکستان په جګړو کې 1,50,000 کسان وژل شوي یو مضمون خپور کړی او په پیل کې لیکي د امریکا د وینوی چرنې لمخي له 2001 کال راهیسې د افغانستان او پاکستان په جګړو کې د عسکرو او ملکیانو په ګډون شاوخوا 1,50,000 کسان وژل شوي او نور 1,25,000 په کې ټپیان دي. ورسپانه د امریکا د چرنې په اساس چې د براون په هنتون د نړیوالو چرنې انسټیټیوټ د جګړې د لګښتونو د پروژې لخوا برابر شوي لیکي د افغانستان جګړه د ختمېدو پر ځای د سختېدو په حال کې ده او په وروستیو کلونو کې د مرګ ژوبلې په شمېر کې د نظر وړ زیاتوالی راغلی. ګاردن وړاندې لیکي دا چې د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی له افغانستان څخه د خپلو عسکرو ایستلې ورو کړي، دا په خپله د دې حقیقت څرګندوی ده چې د افغانستان جګړه په ختمېدو نه ده بلکې ورځ تر بلې خرابیږي. ګاردن لیکي د امریکا په دې څېړنه کې دا هم ویل شوي چې په پاکستان کې په تیرو څو کلونو کې جګړې یو څه ورو شوي، که څه هم چې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې شخړې ډېرې سختې شوي. ورسپانه لیکی دا افغانستان او پاکستان د جګړو چیرنه کې په مستقیم ډول د جګړو یعنی د ګولیو بمونو او ډزو په واسطه د مرګ ژوبلې ارقام راټول شوي دي. ګاردین زیاتوي جګړې غیر مستقیم هم مرګونه کوي، په دې معنی چې خلک له خوارځواکۍ سره مخامخ کیږي، له روغتیایي خدمتونو محرومیږي او له خپلو کورونو څخه بې ځایه کیږي. د ورسپانې په باور د دې ډول مړینې د ارقامو راټولول ګران کار دی. د دې راپور لیکونکی نیتا کرافورد وایي له 1990 لسیز راهیسې د جګړو څیړنې ښیي چې په جګړه کې په مستقیم ډول د یو تن مړینه په غیر مستقیم ډول د دریو نه تر 15 کسانو مړینه ده. نیوزویک مجلې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان، پاکستان او یمن کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو او تلفاتو په اړه د امریکا د تحقیقاتي ژورنالیزم ادارې د راپور په استناد یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي د امریکا بی پیلوټ الوتکو په می میاشت کې په افغانستان، پاکستان او یمن کې شاوخوا 50 کسان وژلي. مجله لیکي د امریکا حکومت د بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو په اړه ټول معلومات محرم ساتي، خو د تحقیقاتي ژورنالیزم اداره میاشتنی راپور خپروي او هغه ارقام پکې خپروي چې د نورو خپلواکو براویو په ګډون د سیمه ییزو خبري رسنیو لخوا تایید شوي وي. مجله زیاتوي دا نه ده څرګنده چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د می میاشتې په حملو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي او که څنګه. نیوزویک لیکي د پی ای ډبلیو په نامه امریکایي څیړنیزې موسسې په نظر پوښتنه کې تیره اونۍ معلومه شوه چې په سلو کې 50 امریکایان د بی پیلوټ الوتکو د حملو ملاتړ کوي او دا رقم له 2013 کال راهیسې ثابت دی. خو له دې سره سره د پښتونکو په سلو کې 40 کسانو ویلي دوی زیات اندېښمن دي چې د دې الوتکو په بریدونو کې د ملکي خلکو ژوند هم له خطر سره مخامخ کیږي.
د سهار لس بجی او 22 دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر داود شاه سبا پرون ولسی جرګې استجواب کړی و چې په افغانستان کې د قانونو د وضعیت او د غرض د شو قراردادونو په اړه د دې جرګې غړو ته معلومات ورکړي. هغه د ولسی جرګې غړو ته وویل چې د حاجی ګک د وسپنې او د لوګر د مسو د عینکو د کان قراردادونه باید له سره نوي شي، ځکه چې هغه شوي قراردادونه چې له مختلفو کمپنیو سره شوي دي افغانستان په ګټه نه دي. د اوچا سبا دغه راز د افغانستان په قانونو کې یو بل دی یو بل ستونزې یادونه هم وکړه. ویل چې تر اوسه افغانستان د دې ظرفیت نه لري چې قانون په سمه توګه استخراج کړي. هغه ویل چې په لومړي سر کې دا ښده چې کوچنی قانون استخراج شي. لبلې خوا د بشري حقوقو دفاع او تحقیق ډلې د افغانستان د قانونو په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې تقریبا په ټولو قانونو کې غیر معیاري استخراج ترسره کیږي او کارګران هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. صفي الله ستانکزی پرې راپورټ لري.
د بشري حقوقو د دفاع او تحقیق ډلوي د افغانستان په قانونو کې کارګران په داسې یو حالت کې دي چې کجدي پاملرنه ورته ونشي یو لوی ناورین رامنځته کیږي. د ډلې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په قانونو کې هیڅ ډول قانون او معیار نه مراعت کیږي او کارګران په ډیر بد وضعیت کې کار کوي. د دې ډلې رئیس عطا الله خان د چهار شنبه پر اساس خبري اعلان ته ویل چې د قانونو په برخه کې ظرفیت نه دی موجود او د کارګرانو ژوند ته هیڅ پام نه کیږي.
زمونږ تحقیقاتي ټیم تقریبا څلور ولایتو ته لاړ او هلته یې چک مادنه وسیرل. تقریبا شپږ سو کسانو سره مصاحبه وکړي. مونږ ته دا په ډاګه شو چې په مادن کې کارکونکو په ډیر خراب وضعیت او شرایطو کې کار کوي، حتی د هغوی لباس، حتی د هغوی سره اسباب او وسایل نشته، ظرفیتونه ډیر ضعیف دي. مهمه موضوع د اطفال واسې په مادن کې موږ وکړل چې کم سنه ماشومان دي کار کوي.
ښاغلی عطا الله زیاته کړه که څه هم د دوی تحقیقات په رسمي قانونو کې ترسره شوي، خو چارواکي باید د ټولو کارګرانو د ژوند او ظرفیتونو د جوړولو او د قانوني استخراج برخو ته ډیره پاملرنه وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو د دفاع او تحقیق ډله په داسې حال کې په قانونو کې د کارګرانو په ژوند اندېښنه ښکاره کوي چې څو واره په قانونو کې د چاودنو او د قانونو د رالوېدو په پیښو کې ګڼ شمېر کسان مړه شوي دي. دغه مرګ ژوبلو د یوې تازه بیلګې په توګه شاوخوا لس ورځې مخکې د سمنګان په شباشک کان کې د ګازو د خپرېدو له امله د 50 کارګرانو مړینه یادولای شو. اخو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وای د قانون په برخه کې په خاصه توګه د قراردادونو لپاره ظرفیت نه دی موجود او نور زیات ستونزې هم په ځای پاتې دي. داود شاه سبا د چهار شمې پورس په ولسی جرګه کې ویل چې هڅه کوي د قراردادونو په اصلاح سره تخنیکی ستونزې هوارې کړي او ورسره د کارګرانو ژوند هم ښه شي.
قراردادای معدن قراردادای بسیار پیچیده است
د
دنیا.
د قانون او قراردادونو په ټوله نړۍ کې ډیر پیچلي وي. زه واقعا تاسو ته وایم چې ظرفیت نه لرو. د قانون په برخه کې باید هیڅ سپټ نه وي ټول افغانان باید پری خبر وي مونږ به اصلاحات له وړو قانونو پیلو کتي روتنی هم وکړو په وړو قانونو کې بوي د افغانستان څو نسل به رنز نوړي دا په ټولو قانونو کې یو قاعده ده کله چې قرارداد کوي په دې معنی نه ده چې ټول پیسې به تر لاسه کوي تر ټولو لړۍ به د امکاناتو مطالعه تر سره کوي کغلی سبا هم درز ویل چې تر دې په خوا د قانونو په ډیرو قراردادونو کې د کان چاپریال او ټولنیز پرمختګ ته پام نه دی شوی خو له دې ورسته به پام کې نیول کیږي کارپوهان هم ټینګار کوي چې د افغانستان قانونه دغه هیواد لوی شتمنی جوړوي او د کارګرانو د ژوند په ښه کولو سره به اقتصادي ستونزې له منځه ولاړې شي او هم به د اقتصاد په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي صفی الله ستانګزه ازادي رادیو کابل
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمدن کل تنظیمای زور است یا فیز به زور آمدن و میفهمی که در بلوی درگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مکنن؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
بعد دیده پاره چی افغانستان که مداخله تو نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاوده و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری ازادی رادیو نو اوري
د پروګرام کې نن د افغانستان د حکومت د اغیزمنتوب مسأله چېرل کېږي دغه حکومت چې له شاوخوا اتو میاشتو راهیسې په کار پیل کړی آیا تر اوسه پورې په خپلو ژمنو عمل کړی دی او هغسې چې مشرانو یې ویلي آیا کارونه سم کړي که نه تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لرئ له میلمنو او چارواکو یې مطرح کړئ ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خپرونې کوو د فوتبال نړیوال فدراسیون مشر سپ بلاتر ورل مورس په ناببره ډول خپل استعفا اعلان کړ بلاتر تیر اونۍ د څلورم ځل لپاره د فیفا د انتخاباتو ګټونکی شوی و او ټاکل شوی و چې د نورو څلورو کلونو لپاره د دغې ادارې په مشرۍ سره د نړیوال د فوتبال لوبې تنظیم کړي وروسته له هغې چې د فیفا څوارلس تنه اوسني او پخواني مشران د مالي فساد په تور ونیول شول ظاهرا پر بلاتر فشارونه هم زیات شوي و چې باید استعفا ورکړي نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې
I thank you that you accepted me that for the next 4 years
دا سپ بلاتر له دغه خوشی شی به یو ونې هم نه د تیر سوې هغه د جمعې په ورځ د فیفا په انتخاباتو کې خپل کامیابی ول منځله او ویل چې څلور کال نور به د حقیقتي چې فیفا نوميږي مشري وکړي خو ظاهرا دغه کشته چې د مالی فساد په څپو کې ډوبوه یوازې 15 ورځې وتوانېدل چې سپ بلاتر وزغمي بلاتر اول اسکاله د فیفا یا د فوتبال نړیوال فدراسیون مشر پاتوسو او بل اخر د سیشن بپورس له دغه موقف څخه لری سو بلاتر په زوریخ کې به خبري غونډې ته ویل چې د فوتبال د تمویلونکو په ګډون ځینې لوبغاړي او کلبونه نور د دملاتر نه کوي
بیان ک له ممبر
د وی کته هم د فیفا غړو زما کاری مودا وغځوله خو دا کار د فوتبال د ټولې نړۍ ملاتړ نه لري زما هدف د فوتبال تمویلونکو لوبغاړي او کلبونه دي د فوتبال زیات شمیر فدراسیونونه سیاستوال او د فیفا مالی مرسته کوونکو او هم د فوتبال کلبونو د سپ بلاتر د استعفا هرکلی کړی دی د اروپا د فوتبال فدراسیون مشر میشیل پلاتینی وویل چې د بلاتر د پریکړه ستونزمنه او با جرأته خو سمه پریکړه وه د نړۍ د فوتبالرانو ټولنې هم ویل چې د بلاتر د دې پریکړې هرکلی کوي د انګلستان د فوتبال فدراسیون مشر ګریګ دایک چې د بلاتر یو عمده مخالف و د هغه استعفا د نړۍ د فوتبال لپاره عالي اقدام بللی دی او وایي راځي دغه ورځ ولمانځو پر دې سربیره هغه شرکتونه چې له 2011 څخه تر 2014 کال پورې فیفا ته څه باندې 15.1 میلیارد ډالر ورکړي هم چپ نه دي پاتې سوي د کوکا کولا شرکت وایي چې د بلاتر لري کېدل د فوتبال د لاشه کېدو لپاره یو مثبت ګام دی پر بلاتر فشارونه وروسته لاغه ډیر چې د سویس پولیسو د امریکا د لوی څارنوالۍ په غوښتنه د فیفا څوارلس اوسني او پخواني مشران د مالی فساد په تور ونیول کته هم تر اوسه په رسمي ډول پر خپل بلاتر د فساد تور نه دی کول سوی خو ځینو سرچینو ای بی سی نیوز د ویلی چې د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره په دې اړه څېړنې کوي چې نوموړی د فیفا په مالی فساد کې لاس لري کنه د افغانستان د فوتبال فدراسیون مشر کرام الدین کریم چې لنیجدو له سب بلاتر سره پیژني ازادي راډیو ته وویل چې حتی د فیفا د جمعې ورځې تر انتخاباتو دمخه هم پوهېده چې بلاتر به استعفا ته اړ شي په فیفا کې د مالی فساد قضیه چې بلاخره د سپ بلاتر د ګوښه کېدو سبب سو تر یوه حد سیاسي همګړن سوي ده. بلاتر د دې طرفدار و چې په 2013 کال کې په روسیې او په 2022 کال کې په قطر کې د فوټبال نړیوال سیالي تر سره سي. د فوټبال نړیوال جام لوبل لپاره د دوه دوړو هیوادونو د قربتو پاړه مخالفتونه موجود وو. اوس دا پښتنه مطرح ده چې د فیفا په نوم کې شته به په داسې ستونزمنو حالاتو کې څوک رهبری کوي. خو د انتخاباتو تر سره کېدو پورې بلاتر ژمنه کړې چې د فیفا د مشر په توګه به پاتېږي.
پام دې راپور سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه. مو د اقتصاد د وزیر سره د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړې دي. د غراز په عربستان کې د بشري حقوقو د پلسګونو استازو له غونډې مو هم خبرو چې نن د دوهمې ورځې لپاره د بیان د ازادۍ او د مذهبي ازادۍ په اړه په جدي کې خبرې کوي. خو بیا به هم قسم سولمال توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ټاکل شوی ده چې سبا بامیان شهر په رسمي ډول د سار کې د جنوبي اسیا د سیمیزو همکارۍ د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي. د دایکندي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په ترافیکي پېښه کې د شونځیو لس د کوونکو مړه او 15 نور ژوبل شوي دي. د دایکندي سرپرست حبیب الله راتمنش وایي چې د مړو د دغه ماشومانو عمرونه له 1 تر 13 کلونو پورې وو. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په هدف یو کسان د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیول دي. د راپورونو له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د مؤسس روح الله خمینی د مړینې د کلیز په مناسبت مراسمو کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی وینا څو واره مختلف و. چارواکي وایي یو هوایی برید د عراق په هوایجه شهر کې د اسلامي دولت ډلې د موټری بمونو جوړولو یو فابریکه په بشپړ توګه له خاورو سره خوري کړي او ډېر تلفات یې اړولې دي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګړې استازي په واشنگټن کې وایي داعش یو نړیوال ګواښ دی. د چین دولتي رسنۍ وایي د ژغورنې کارکونکو په یانګسي سیم کې د ډوبې سوي کښتۍ له ځایه مخبکښته 115 مایل ساحه پلټلې چې کله پیښې ژوندۍ پاتې شوي کسان پیدا کړي. او د اوکرين په ختیځ کې د جګړو راپورونه خبره سوي دي. دغه هیواد پوزوي چې روسي پلوه بلتون غوښتونکو په ټانکونو هوانونو او توغندیو د دونېسک په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو ډزې کړې دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلای شئ. پته مو هم ده ازادي رادیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلای او کتلای شئ. او د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او واضح اوریدلای شئ. مخکې له دې چې دوه نوي پروګرامونه ته وار ورسیږي، یو سیمه ایز نړیوال موضوع راخلو. په عربستان کې د بشري حقوقو په لزګونو استاذ نن د دوهمې ورځې په مخ د بیان د ازادي او د مذهبي ازادي په اړه د ملګرو ملتونو د هغه پریکړې لیک پر تطبیق خبرې کوي چې په 2011 کال کې تصویب شو، خو لا هم په ډیرو هیوادو کې عملی بڼه نه ده خپله کړې. دغه دوه ورځنۍ غونډه تیر ورځ د جدي په خار کې پرانستل شو او په پرانستل کې وینا کوي اسلامي سازمان مشر نړیوال مذهبي ازادي او ازغم ته راو بلل. تفصیل د احمد شبر پر رپورت کې.
د بشری حقوقو یو شمېر غړي د ملګرو ملتو او اروپای ټولنې له اساسو سره د عربستان په جده ښار کې د چهارشنبه په ورځ دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه. په دې غونډه کې چې د برخوالو شمېر نوي تنو تر رسیدي، د ملګرو ملتو د بشری حقوقو د شپارس اتلس پریکړه لیک د تطبیق پر مؤثریت خبري کوي. دغه پریکړه لیک د مذهبي زغم بلنه خلکو ته ورکوي او د تبعیض او شخړو پر ضد پر مبارزې ټینګار کوي. دا ورته 15 غونډه ده. تر دې مخکې په واشنگټن، لندن، جنوا او دوحا کې دغه غونډې شوې وي چې نړیوال د ملګرو ملتو شپږ ساتل سپرې کلیک بشپړ تطبیق کړي. د غونډې په پرانیستل کې وینا کوي د اسلامي سازمان عمومي مشر یاد امین مدني وویل چې د دې غونډې اهمیت په دې کې دی چې په نړیواله ټولنه کې د مذهبي زغم مسله رابرسېره کوي او له هغه سره چې مذهبي زغم نه لري پر مبارزه ټینګار کوي. مدني زیاته کړه چې دغه پدیده په زیاتې دوده او په کار ده چې له ټولو لارو یې مخه ونیسو. د اسلامي سازمان مشر بیا وویل د مذهب پر بنسټ تبعیض او خشونت یوازې په یوې سیمه کې نه ساري شي، ټولې نړیوالې ټولنې ترسي شي چې له عکس العملونو سره ملګري وي. مدني ده هم وویل چې د غیر مسلمانانو وژنه د داعش له لوري یا د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو انځورول هغه کارونه دي چې د تبعیض او شخړو کلتور رامنځته کوي. د اسلامي سازمان مشر بیا د غونډې پر ټولو برخوالو ژغ وکړ چې د ملګرو ملتو د شپارس اتلس پریکړه لیک ته تطبیق لپاره یو موټی شي. یاد مدنی زیاته کړه چې اسلامي سازمان تل د آزاد بحث ته اصول درناوی کړي او ملتونه زغم ته هڅولې دي. نو موري بیا وویل چې اسلام دا خوشوي چې نور ادیان د انتقاد نظر ومني، خو باید د انتقاد او ګټور بحث ترمنځ فرق وي چې دا د بیان د ازادي مهم اړخ دی. د اسلامي سازمان مشر بیا وویل چې د بیان ازادي د پرمختګ باعث کیږي او په ټولنه کې زغم پیدا کوي، خو ناوړه خبرې برعکس عمل کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازې په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف لاټه کې د انصاف په لاټه کې د غخبارونه مو د روزګان ولایت هغه سیدونکو ته ځانګړي کړي چې کابل ته راغلي وای چې د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر عبدالله بارکزی د دوی د ځمکو د غاصبینو ملاتړ کوي. مونږ د دغو خلکو دوه تنه استازي له ښاغلي بارکزی سره د خپل استډیو له لارې مخامخ کړل. بارکزی صاحب، دلته یو تعداد کسان د روزګان ولایت نه راغلي دي او دوی پرون هم مظاهره کړې د ستر محکمې سره راټول شوي دي. دوی دا لري چې یو شمېر چارواکي د روزګان د دوی د ځمکو په غصب کې لاس لري او د ځمکو 1200 جریبه دي. دغلته خپل یو کس راغلی د خپل نوم به واخلي، ځان به معرفي کوي او تاسو سره به خبرې وکړي. مهرباني وکړئ.
زما نوم انجینر نعمت الله بارکزی دی، د سالار ناظم دوست محمد خان د ورسی وکیل یم. دغه جناب بارکزی صاحب شدی موږ د جانب مقابل سره کمیشن کاری کوي. یا پامې پستر محکمه کې په دارالنشا کې ورته ویل چې ما د خدای روی درته نیسم، مکه ودا کارونه ستای په سات ما وکیل مې، د دوی وکیل مې، د ټولو روزګان از موږ وکیل صاحب دی خدای وبخشي، وطنوال صاحب هغه خوشحید سو. اوس خو تر ته پاتې یو څه په تیرین کوټ کې په د روزګان د ولایت وکیل از موږ وکیل مې، د ګردو وکیل بارکزی مې، از ما خپل بارکزی اما سربیره پر دې ورور ته موږ د کاکا زامن ولی سره جنگي ورته
مشکل به مشکل به
مشکل می دغه دی چې ورور د دوه خلکو کمیشن کاری کوي، دغه فضل احمد به داود عبدالحمید کمیشن کاری کوي. په سره محکمه کې درې څلور غړس د قاضي خداد صاحب غوا کړی دی، هغه خدای سره دی چې کچیر ته د قطعی او نهایی فیصله ټول محاکم قبل کړی دی، یعنی قطعی سوی ده. یو سل نوشته ماده د قانون اساسي وای دا باید واجب التامین ده چې باید تطبیق سی. او د جناب علی د دې په مقابل کې د قاضي خداد صاحب امرونه ورته اخی چې دا به تطبیق نه کوي، کې تطبیق راځي د روزګان خلکو وکیل هم د جنجال جوړیږي.
تاسو د زمکو اندازه څومره ده؟
زموږ د زمکو اندازه 1200 جریبه مځکه ده.
په کومه منطقه؟
په ترینکوټ کې، په گردن کېچه کې.
څومره کسان یې؟
گردن بله
څومره کسان یې تاسو؟
موږ تقریبا 300 کس یو، چې 100 کس د دوی شرعي مشران دي، دغه وکیل هم وکالت خط شرعي لرمه.
ډیر ښه، ډیر ښه. اوس به واورو چې بارکزی صاحب تاسو خبره واوري دي، تاسو په دې اړه څه وایي؟
وګوره، دا وروج کومه خبره کوي په ستره محکمه کې هم یو ورځ د هلمند یو کس و چې د هغه بېچارګي درې زامن شل کاله قید سي و. په ناحق زه د هغه سره ورغلی وم، د ده په فکر دا موضوع داسې ورله چې ګواکې دی په ما پسې راغلی دی او ما اصلا پېژندلی هم نه دی. زدا په روزګان ولایت کې د دوه کسانو مابین کې شرعي وکیل سوی یم، د هغه دوه کسانو فیصله مې ورکړې ده، د حاجي بیت الله او سیت الله، او بل جانب مقابل د عبدالحمید چې هغه فیصله انشاءالله نهایي همدان. او اصلا د دغه انجینر صاحب نعمت الله او د دغه جدید مقابل په ځامت او د امید د قاضي القضات صاحب شید د خبري واوري، او هم چنانه د ولایت قاضيان صاحبان واوري په دغه موضوع کې اصلا نزه طرف يم. نه چاته ویل دي چې یو څوک ثبوت وکي، یو خدای چې د بعضي اشخاصو په استناد په دې چې یو څوک یو کارت وګباري د یو شخص د بدنامو کې دوه لپاره قاضي القضات صاحب ته هم ځاجرم چې د دا ورور سره واسم چې پا په کوم ورځ د ترالم په دغه قضیه کې او د ولایت قاضیان هم چې په کندهار کې فیصله شوې ده که په روزګان کې هر ځای کې شوې ده هم دا چې ستره محکمه خپل کارونه مخته بیایي په ټوله روزګان ولایت کې په یوه قضیه کې مادي حالت کړی دی چې هغه تقریبا د لس زره جریبه ځمکه ده د دوه اقادو زامنانو هغه کار باندې منکر نه یم فیصله ما کړې ده په دغه موضوع کې اصلا نه زه طرف نه دخیل او نه مې چاته ویل دي او نه الحمدلله د ټول روزګان د خلکو صدا خو به خود یو څوک پر چاپ شي وایي په دې کې شک نشته په ټول روزګان ولس کې زه په تاسو ته راډیو د لارې په ګرنټي وایم چې زه د پارلمان ته راغلی یم د یوې روپۍ ثبوت انشاءالله خدای پاک ولاکه راباندې وکړي او په دغه موضوع کې زه اصلا دخیل یم دا ادعا کاملا ردوم دا هغه څوک چې زما سیاسي مخالفین دي زما د حیثیت په خاطر دغسې کیسې او ډرامې او هنګامې جوړي اصلا زه دا ټولې ستار تر پایه ردوم
بارکزی صاحب ډېره مهرباني دلته یو بل کس د محمد نبی صدیقي په نام هم راغلی دوی موږ څلوېښت کس یو ول تاسو پوهېږئ چې دا گنجائش موږ سټډیو نه درلودو چې دا څلوېښت کس راشي
که څلوېښت کس دي که سل کس دي که زر کس دي دا د دوی کار دی ما بیا در ټول چې زه اصلا په دې موضوع کې هیڅ نوې دخالت نه لرم دا ستره محکمه هغه قاضي القضات صاحب ام مشکنی ام وسنی هغه د روزګان محکمې د یو کار ثبوت چې څوک وکړي او نور دي بیا دا خبرې دا فقط هغه کسان دي چې زما سیاسي مخالفین دي په قسم د اقسامو بدنامي دسته داسې ډېرې خبرې شته چې په څوک په هغه باندې خبر نه وي ورباندې څوک الزام لګوم خو دا ستره محکمه ده زما خبرې اوري زه اجر یم چې هر قاضي باندې دي چې
سفرون راغلی د سری محکمې په مقابل کې مو تحسن کړی دی خپل ځانو ته ورو را چې ته وایې چې کزر کا سیم زی پروانه لم خو تابن ته خزرګوې وکیلې وخت ورکه خلک خبرې وکړي
ما د ټول په دې موضوع کې زه اصلا دخیل نه یم ټول په یو موضوع کې دخیل نه یم هغه که څوک ځان ته ورو چې دا خپل کار دی کنه چې خو هم دغه ستره محکمه ده هغه د روزګان محکمه ده یو کس ته وایي چې ته دغه په ځامه ده سره یو ورځ یا ما سره علی یا واج رالی یا د سره رالی یا جاري زره و بالکل زدا ټول مسلمان
ته ورو ورو ته ما غیر نه کړې په دغه دغه دارونی شاپ محکمه کې هلته زموږ وزیرانو ته نو دغه رائے ور کول کېدل په ته په هغه ورځ کې ته خپل کمیشن کاری نه پیړ دي په سره محکمه کې د ټول نو ما ورو د خدای ریز ما په کار کار مل ورو ورو
بارک زه سه ډیرو بخي فکر کوم چې دوی ټلیفون قطع کړو او نه غواړي چې تاسو
سره خبرې غلط سړی دی یو سړی چې استدلال ونه لري زه ضرورت ثابتوم چې دغه سړی زما په موضوع کې لاس وهلی دی خپل قاضي القضات صاحب محترم هغه ویل چې ساسي د ولایت وکیل راغی بدبختانه زموږ وکیلان بل نه سه یو وکیل لرو دی پاته دی ولدی راغی او ماته ویل چې زه دغه ما قاضي القضات صاحب ته ویل مال یو سل نیمشته ماده د قانون اساسي تاول تر شو لاندې کړی ده هغه وایي چې فیصله چې نهایی او قطعی سي بدون د هیڅ موجب نه لري چې باید هغه باید تطبیق سي هغه راتور ستا وکیل راغی چې دا موجب د نزاع کې
تاسو سره قومي مشرانو مروزګان نارغلی کابل
بلې دغه ټول قومي مشرانو
دلته د دی محمد نبی صدیقي صاحب خبره به مو ورو ده تاسو ملګری دی دلته موږ استودیو ته راغلی دی صدیقي صاحب مهرباني تاسو په دې اړه څه وایي
زما نوم محمد نبی صدیقي د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم
سره اکرم تاسو نه صدیقي صاحب تاسو وکتل چې د ولسی جرګې د شکایتونو دا ورېدو د کمیسون رئیس عبید الله بارکزی خپل ټلیفون قطع کړ نو ما پښتنه دا ده چې به تاسو دسه اخکاری چې وانه ورېدو تاسو به څه وکړئ څه اقدام به وکړئ تر کوم ځای خپل غږ
ورسره زمر پرمدي وکیل صاحب باندې غږ دی کچيري ته وازه به ګنايم راس زما سره ودرېږه زما دیرش کسان ډېر وبخشي زما دیرش کسان سپینځري کسان انور کسان ټول پات دي کشران ټول پات دي نور مش خاموش نکشینو دغه کسانو کې دای کسان سته اغه وای کزما ژغ وانه ورېدل سي جناب وکیل صاحب هم پر تابه نه ژغ کوم اغه وای کزما ژغ وانه ورېدل سي چې خپل د ستري موکمې مخته ده د امریکا سفارت هم دلته ورته سه د امریکا د استخباراتو اداره هم دلته ورته سه اغه وای یو یو کاس دلته پر ځان باندې چې لا شو او ځان ته ورورکو بیا به مسول ته بیا به مسول دغه دولت بیا به مسول دغه رئیس جمهور او دغه رئیس صاحب د اجرایي چې خپل رئیس صاحب جمهور هم یراته پرونتلی او زموږ حالت وکتل
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره تر حق لې زموږ د ټلیفون شمیره ده 029920020
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
درنو اوریدونکو افغانستان سره د نړیوال ټولنې د بیساري مرستې سره سره د دغه هیواد د ناسم اقتصادي وضعیت د لامل پاړه تر ډیره اټکل دارې چې چارې پروژې وي او بنسټیز کارونه نه دي ترسره شوي. دغه شان د نورو هغو ترڅنګ په اړوند دولتي ادارو او بهرنیو انجیوګانو کې د پراخ فساد شتون هم یو مهم او د پام وړ لامل ګڼل کیږي. خو آیا د ملي وحدت حکومت په اړوند چارو کې بدلونونو، اصلاحاتو او جدي اقدامات تجمن دي که څنګه؟ هم دغه پوښتنې ته د ځواب موندنې په هدف مو د حقیقت څه دی په دې خبرونه کې د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو. د حقیقت څه دی د خبرونه درنو مینوالو، دا ځل مو په دغه خبرونه کې وغوښتل چې د افغانستان د اقتصاد وزارت وزیر خاغلی عبدالستار مراد سره مرکه وکړو. کله چې سړی دغه وزارت اخه لوهل ولي نو به درنګ ام دغه پښتنه ته متوجه کیږي او ام دغه پښتنه لومړی راځي چې د افغانستان اقتصاد نن سبا په کوم وضعیت کې دی؟ مهرباني وکړئ وزیر صاحب.
د افغانستان اقتصاد تاسو ټول ملت معلوم دی چې په ښه وضعیت نه دی او کار غواړي چې دا خشي.
فکر کوي
چې کار هم اوس روان دی.
فکر کوي چې د پخوانه بنسټیز کارونه نه دي شوي او کنه شرایط همداسي دي چې اقتصاد په دغه حالت کې دی؟
نه، د پخوانه بنسټیز کارونه نه دي شوي او هغه فرصتونه چې افغانستان ته مهیا شو دغه نه صحیح استفاده نه ده شوی. دا ټول وضعیت چوس خراب دی. دا یو میراث دی چې حکومت وعدت ملي د پاتې شوی دی.
کوم ستونزې موجوده وي او دغه ستونزې لپاره اوس مهال چې تاسو نوی دغه وزارت راغلی څه پلانونه شته چې هم دغه تشي ډکې شي او د افغانستان اقتصاد راتلونکو کلونو کې یو ښه اقتصاد وي؟
په اوله برخه درته وایم چې افغانستان ته یو ښه موقع برابر شو چې ټول دنیا پامی افغانستان خواته وګرځیدل او د ټول دنیا سرمایه افغانستان خواته روان شو. مګر افغانستان کې یو مؤثر او یو متعهد اداره نه و چې درس یو فرصت نه استفاده وکي د افغانستان زیربناوی جوړی کی اقتصادي زیربناګانې او د کار د ایجاد لپاره برنامه ولري. متاسفانه چې تیر اداره د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ لپاره د بنسټیز پلانونو لپاره یو برنامه نه درلود او دا ټول موقع له لاسه لاړ او پیسې ختم شوې. بیرته افغانستان د پیو لار داخله شو، د بل لار نه ووتل بیرته او هغه ګامونه هغه کارونه چې بس شوی وای د افغانستان د اقتصاد لپاره هغه متاسفانه ونه شو. ځکه اوس موږ په داسې حالت کې یو چې خارجی کومکونه کم شوی دی او کمیدو خاطر روانم دی. نو اوسنی حکومت کوشش کوي چې د اقتصاد لپاره، د وطن لپاره، د کار د ایجادولو لپاره برنامه جوړ کړی دی چې دغه برنامه پلی شي. زه یقین لرم چې افغانستان اقتصاد بهتر وده کوي او موږ تاسو د خوشاله او آباد افغانستان شاهد کېدو شو.
تاسو ول د بنسټون د لپاره کار نه شوی په پخوانی اداره کې، په اوسنۍ اداره کې کم بنسټیز کارونه تاسو په پام کې لرئ چې ستونزې هواري شي؟
که تاسو د وزارتونو سل ورځنۍ برنامه کتلې تاسو باندې شوی چې هر وزارت د بنسټیزو ګامونو د لپاره برنامه لري او په دا په سل ورځو کې دا اتمی سرته رسیږي. رئیس جمهور د کشور، رئیس اجرایا، دا ټول قدم په قدم، ګام په ګام دا برنامه تعقیبوي چې دا برنامه پلی شي او عملی بنه واخلي. اوس هغه برنامه چې حکومت وحدت ملی لري دا د واقعیتونو په اساس جوړ شوی دی. پخوا هم نه دی چې خلک په خیالونو کې اوسېدل، کنه اوس مکمله سه برنامه چې وزارتونو جوړ کړی دی ټول برنامه دغه وقتونو په اساس دی چې جامعه بین‌المللی موږ سره مرسته کوي، د خپل افغانستان د عادي او د انکشافي بودیجې په اساس جوړ شوی دی، یو عینی او حقیقی بنه لري زکه دا ان شاء الله چې
جناب نجیب صاحب وزیران شورا په غونډه کې د دوشنبه په ورځ اجرایی رئیس په دې ټینګار وکړ چې وزیر سیبان چې کم سل ورځنی پروګرامونه لري د دې ترڅنګ چې د حکومت له مشرانو سره شریکي د خلکو سره هم باید شریکي چې خلک هم پوه شي چې د دوی پر ژوند او چارو باندې څومره اغېز درلودل شي. که څو پروګرامونه دا سره تشریح کوي کوم بنسټیز پروګرامونه د اقتصاد وزارت کې تر لاس لاندې دي؟
تاسو معلومه ده چې وزارت اقتصاد یو پالیسي جوړوونکی وزارت دی. دا وزارت کار دا دی چې د افغانستان اقتصادي پلانونه جوړ او سکتورونه چې کار کوي د هغوی په روزمره او په ربوار او په کلنیز کارونو باندې نظارت وکړي او وزارت اقتصاد کوشش کوي چې د افغانستان د اقتصادي پلانونو دپاره بودیجې ته وګوري یا د خارج نه یا د داخل نه. د وزارت مالی سره کوشش کوي چې د افغانستان د اقتصادي پروژو دپاره بودیجې جوړیږي په یو دقیق او عملي شکل جوړ شي. مثلا یو پلان اوس د وزارت اقتصاد درته وایم. مخه دراتک دلته تاسو ته د وزارت اقتصاد مسؤلینو سره زما بحث پدې و چې هر روبه بعد مون د افغانستان د اقتصادي وضعیت د پروژو د پرمختګ گزارش بعد خپور کو چې خلک وویني چې افغانستان کې ستې دي. نو دا د وزارت اقتصاد لپاره یو بنسټیز کار دی چې هر روبه خپل ملت وایي چې افغانستان کې ستې دي څه خبرې دي، کوم وزارت کوم پروژې دي، کوم ځای پورې رسیدلې دي، څه مشکلات لري، مخته تللې دي که نه تللې، څومره دوی خپل بودیجې مصرف کړې دي. هغه واقعیتونه د وزارتونو چې کار کوي یا نه کوي باید خلکو ته وښودل شي. دا یو ډېر اساسي او بنیادي کار دی چې وزارت اقتصاد کوي.
یعنې یوازې به راپور خپروي اقتصاد وزارت که نه نور
راپور نه خپروي، د وزارتونو سره ګوري چې دوی کار کوي یا نه کوي، دوی سره کومک چې خپل کار سرته ورسوي، د دوی د کارکردګي راپورونه گزارشونه خپروي، خلکو ته او حکومت ته دا گزارش ورکوي چې دا کار دا وزارت کار کوي او دا کار نه کوي. دا کار دغه ځای ته رسېدلی، دا مشکلات لري، دا مشکلات باید لرې شي چې د افغانستان اقتصادي پلان هغه عملي بڼه واخلي.
یعنی غیر د دې نه چې د نورو وزارتونو کاری راپورونه خلکو سره شریکي، نور به څه کار کوي؟ اقتصاد وزارت
د افغانستان هغه بودیجه چې مصرف کیږي چې د خارج نه راځي یا داخل نه په هغه نظارت کوي. طور مثال تاسو وایم یو بل کار اساسي کار وزارت اقتصاد ته وایم، اوس این مؤسسات غیر دولتی چې ورته انجوام وایي، دا مؤسسات تقریبا د نیمایي نه ډېر برخی د برنی مساعدتونو مصرف دوی کوي. وزارت اقتصاد په دې مسئولیت لري چې وګوري دا پیسې چې مصرف کیږي دا چیرته مصرف کیږي، څرنګه مصرف کیږي، آیا د افغانستان د اقتصادي پالیسي په اساس مصرف کیږي یا نه مصرف کیږي، د افغانستان په اولویتونو باندې څه تاثیرات لري، مثلا په فقر باندې څه تاثیرات لري دا پیسې چې مصرف کیږي، په د کار د شغل د ایجاد باندې څه تاثیر لري دا پیسې چې مصرف کیږي، آیا واقعا دا پیسې په ځای مصرف کیږي یا نه کیږي. دا ډېر مهم او اساسي کارونه دي چې که دا کار ونه شي نو دا ټول دنیا پیسې داسې مصرف شي په افغانستان او چې هغه نتایج چې افغانستان لپاره مفید دی چې هغه ونه لري نو د پیسې د مصرف نه څه مطلب نه جوړېږي.
جناب وزیر صاحب، دا پالیسي پخوا هم په دغه وزارت کې موجوده وه، ولې ستاسو په وینا باندې چې هغه نتیجه یې سمه نه وه، نو څنګه کولای شو چې مثلا دغه پالیسي د تطبیق په برخه کې چې مثلا سم په تطبیق شي او یو سم او سالم نتیجه ور نروزي په دې برخه کې؟
زه خو وایم چې یو کارګر دی، یو کارفرما دی، او د اقتصاد په بازار چې ګوري کارګر ته که بزنس افغانۍ ورکول کیږي کارفرما ته زر افغانۍ ورکول کیږي. دلیل دا دی چې کارفرما که نه وي کارګر خپل کار په وخت سرته نه رسوي او په هغه طریقه چې په کار دی په هغه طریقه نه کوي، کار کوي د ګټې په ځای تاوان هم رسوي. نو ځکه کارفرما ته ډېرې حقوق او اجرات ورکول کیږي. نو په گذشته کې افغانستان کې کار شوی دی خو کارفرما د دې پروا نه کول چې دا کار څنګه مخته ځي. یو ډېر اساسي کار چې اوس روان دی دا دی چې په هر وزارت په کارونو باندې نظارت روان دی، ټول وزارتونو باندې، او د افغانستان مجموعي پلان اقتصادي چې نن اوس پیکار روان دی کار کیږي، دغه په اساس
هغه نظارت هم روان دی. خپل ریاست جمهوری نظارت کوي، شورای اجرایی نظارت کوي، او وزارت اقتصاد د کلیدی او پالیسی جوړونکو وزارت پیس په ټول خواوې باندې نظارت کوي، او هر ربع د ټول کارینو نتیجه او سرنګوالی باندې خپل گزارشونه خپور کوي چې ولوس او حکومت په دې پوشي.
بله جناب وزیر صاحب، د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې افغانستان په تیر دغه یو کال کې د کوم وخت نه چې مثلا ټاکنې پیل شوي دي او دغه نوی حکومت راغلی دی، په دغه وخت کې ډیر اغیزمن شوی د اقتصاد په برخه کې. یعنی پخوا په څو کلونو تیرو پرتله باندې سږ کال د افغانستان اقتصاد بیخي زیات اغیزمن شوی. فکر کوئ چې دلته د اغیزمنتیا لاملونه څه دي؟
یو ډیر مهم عامل دا و چې تقریبا انتخابات یو کال ونیول، په یو کال کې چې انتخابات ونیول تیر حکومت هم کار نکول، بچه بس انتخابات دید، انتخابات بانه یا پلمی باساس دید کارونه ونکل، بیاد اخبر انتخابات، بیاد سیاسی کارونه. تقریبا ده تیر جدید میاشتین شروع شو دلو ده میاشتین تر سکال تر حملو بریده دوام لرل. نوزه که یو وقفه من سراغی زما په نظر دغه وقفه چې اقتصاد په باندې او د نورو مسایلو باندې کار نده شوی، نه تنها اقتصاد په ښه وضعیت نه دی، بلکه امنیتي حالت هم ګورو چې په ښه وضعیت نه دی. نورې چارې نه چې موږ ګورو دا یو کال وقفه دا ټول بد اغیزې کړي دي په کارونو باندې.
انجیوګانې ویل کېږي چې ډېرې پیسې چې دوی ته راغلي دي په سم ډول نه دي مصرف شوي. د انجیوګانو یا مسؤول د کار د تنظیم دپاره او د دوی د کار کې د شفافیت په برخه کې څه پلانونه لري؟ دوهم برخه ده چې یو شمېر انجیوګانو خپل دفترونه تړلي دي، لاړ دي، نیم په نیمه انجیوګانې هم نه دي پاتې. فکر کوئ لامل څه دی؟ آیا امنیتي وضعیت خرابه دی؟ آیا مرستې کمې شوې دي بهر نه ده؟ دا چې ځواکونه تللي دي نو هر چا خپل مرستې هم کمې کړي دي، او که نور لاملونه شته؟
زه تقریبا دا شان چې تاسو نوم واخیستل دا ټول عملونه شامل دي. اول خو برنامه مرستې کمې شوې دي، یو بل چې امنیت هم خپله تاثیرات لري یقینا په دا اقتصادي فعالیتونو باندې، غیر دغه هم اغه مدیریت چې بعد افغانستان حکومت کړی وای اغه نه دی شوی پوغه. اوس وزارت اقتصاد او حکومت وعده ملي دا تصمیم لري چې د انجوګانو سره کینی دوی اطمینان ورکړي چې وزارت اقتصاد او حکومت افغانستان دوی سره کومک کوي، همکاري کوي، چې دوی وکولی شي خپل برنامه افغانستان کې عملی وکړي. دا برنامه اوس د وزارت اقتصاد دی، غواړي چې د ملي کانفرنس په اساس داغ انجوگانو چه غیر دودی محسات چه فعال دی کار که پا بانستان طور سر کینی دوی تا اطمینان ورکی چه حکومت دوی سر کمک کوی، او دسر خواه پا خواه اخبر توقعات هم دوی دوی چه دا محسات باید اخبر بودیجه اعلان وکی سمر بودیجه دکم محسی نخلی دا بودیجه چه تا مصرف کوی، او آیا دوی مصارف منظمت و گزارشون اخبر وزارت اقتصاد ورکی، او دوی ته یو وزارت اقتصاد یو وبسایت جوړ کړی دی چې دوی کولی شي منظم هر شپږ میاشتې خپل ورشي یو وبسایت، او هر یو انجو خپل یو کود لري، پاسورد لري چې داخل کېدای شي، خپل گزارش هلته داخله کولی شي. وزارت اقتصاد دا پلان لري چې د موسسات غیر دولتي سره په ډېر نږدې کار وکړي، ام دوی سره همکاري وکړي، هم د دوی نه گزارشونه واخلي، هم په دې مطمئن شي چې د دوی برنامه او پروګرامونه افغانستان د پاره ګټور دي، او د اقتصاد باندې مثبت تاثیر لري، او د هغه اولویتونه چې افغانستان اقتصاد لري لکه د فقر کموالی، د کار، د شغل ایجاد، د متوازنه انکشاف، دا ټول په نظر نیول کیږي.
بلکه یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې تاسو څېړنې څه ښیي؟ آیا د بهرنیو مؤسسو په کارونو کې فساد موجود و که نه و؟ که و، په دې کې څوک ښکیل دي؟ د پخواني حکومت ځینې کړی او که نه بهرنیان هم شته؟
زما نظر دا دی چې که موږ سم اوسو، موږ رښتیا کار وکړو، نور زموږ محیط هم ځان زموږ د طبقاتو په اساس عیاروي. مساتو کې فساد وو اوسه مشته، د مصرفونو په سرنګوالی وو مشکلات اوسه مشته، خو عامل اکثرا
د مدیریت نشټواله وو چې په خو دغه مؤسسات مدیریت کېدل نه پیسې ډېرې وي تو دنیا پیسې افغانستان ته لیږل کومکونه بیخي ډېرې وي نو د حکومت د مدیریت نه دا خبره بهره وه یو متعدد ټیم چې د داسې موضوعاتو نه بعد مدیریت کړی وای څېړنه کړی وای هغه متاسفانه نه وو اوس دا برنامه ډېر جدي دی د حکومت باندې
یعنی خلک ته دا ډاډ ورکوي چې ستاسو په مدیریت کې به ستونزې
هوارې شي دا یو ډېر مهم کار دی چې وزارت اقتصاد له ډېر نږدې نه په دې موضوعاتو باندې نظارت وکړي او ملت ته خپل کار نتیجه ووایي په اصل کې حکومتونه باید د ولس د خلکو خدمتګاري نه بادار آقا اوس مونږ د دې ذهنیت په اساس کوش کو چې هغه واقعیتونه چې افغانستان کې تیریږي دا به خلکو سره شریک وکړو چې ملت حق لري چې پوه شي چې په وطن یې څه تیریږي په مؤسساتو کې څه تیریږي په خپله حکومت ژوي بودجه کې څه تیریږي په بودجه عادي کې څه تیریږي دا وطن کوم خواته روان دی دا باید ولس پوه شي د ولس حق دی نو اوسنی حکومت او وزارت اقتصاد متحد دی چې ټول حقایق برالاکي او خلکو ته وخیږي خلکو ستاسو د